السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. څه باندې 40 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت نن رسنیو ته کړې ده. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې او ویلي دي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي چې تفصیل به وروسته واورئ. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کرونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کرونا په وړاندې د افغانانو د بېغورۍ په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټسټونه نه کوي. د راپور په بنسټ په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ له پیل راهیسې د مې تر 4 1,89,901 مثبتې پېښې ثبت شوي چې له ډلې 1,983 تنه مړه شوي دي. په اروزګان او هلمند کې د اختر په 3 کې 141 کسانو ته د ټرافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتې. په اروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د اختر په 4 کې یوازې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته څه باندې 100 کسان ورلوړ شوي دي چې له ډلې یو تن مړ شوی او ځینې چې ډیر ټپیانو هغوی کندهار ته انتقال شوي دي. همدارنګه په هلمند کې بیا 38 کسان ټپیان شوي او 2 تنه مړه دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریوپول ښار کې 3 اور بند اعلان کړ. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی دی. په ازبستال د فولادو په فابریکه کې لا هم سلګونه کسان ایسار پاتې دي. 2 مخکې له دغې فابریکې څخه د شنه کوریدور په نوم د خلکو د ایستلو لاره جوړه شوه چې د موقت وخت لپاره 100 کسان له دغې فابریکې څخه وایستل، خو بیرته د روسي ځواکونو ډزې پرې پیل شوې او د خلکو د ایستلو دغه بهیر یې وځنډاوه. خبرونه مو اوریدل. که غواړئ چې ویل ولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس به راشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې نور افغان کډوال نه ځورول کیږي، ځکه وایي د دوی یو پلاوی له ایراني چارواکو سره مفصلې خبرې کړي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي. هغه ستونزمن وي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي دي. د راپورونو په اساس 9 کسان تر دې دمه مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. په اروزګان کې د اختر په میلو او ورځو کې له 100 زیات کسان ټپیان شوي.
د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسانو مراجعه کړې ده هغه 101 کسان و تر دا وساته پورې موږ یوه مړې نه درلود.
دا کسان اکثر په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. په اروزګان کې په هلمند کې هم 38 کسان ټپیان دي او 2 مړه شوي دي. د موږ سره پاتې شئ تر پایه نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت طبيبي خوته د رسیدنې چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 9 کسانو ته او همدارنګه د ټپیانو 40 ته رسیدلی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو او د اوښتو خبره هم کوي او وایي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي. دا چې کوم تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
طبی پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله چې د روان کال د ثور میاشتې په 11 نیټه یې راوتل پیل سوي، تر دې دمه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره د دغو سیلابونو له امله تر اوسه 9 کسان مړه سوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤلین وایي چې د دغو سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1500 کورونه په بشپړ ډول او 2000 نور لږ ویجاړ سوي دي. طبی پیښو ته د طالبانو د حکومت حکومت د رسیدنې چارو وزارت مالی او اداري عمومي رئیس وایي په دغو سیلابونو کې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ړنګ شوې او 340 لمنځه تللې دي. غلام غوث ناصری ازادي رادیو ته وویل
وزارت دولت در امور رسیدګي
د طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د شهیدانو کورنیو او زیانمنو کسانو ته د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي او د غرازي پر هغوی ګرم خواړه او د سکاکو به ویشلې دي.
نوموړی وایي کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان او هرات هغه ولایتونه دي چې له سیلابونو ډیر زیانمن شوي دي. غلام محیودین د بغلان ولایت د چشمې شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. دای وایي وروستیو سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 20 ولایتونو کې باران ووري او سیلابونه به راووځي. هر کال د پسرلي له پیل سره افغانستان په ځانګړې توګه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې تر ډېره بارانونه کیږي او سیلابونه هم راووځي او دا طبیعي پیښې د سیمې له خلکو مالي او ځاني قرباني اخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو یو پلاوی تازه ل ایران راستون شوی دی. دوی هلته ل افغان کډوالو سره د یو شمیر ایرانیانو او همدارنګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د راپور شوو تاوتریخوالو او ناوړه چلندونو په ارتباط باندې ل ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی دغه پلاوی له خو پایلو سره راستون شوی او اوس هلته افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی. راپور په دې اړه واوري.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلې وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزو د اخیرو جنو پیښو په اړه باندې خونتجاج نتایج سره راغلي دی او داسې تایید شوی دی چې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي هغه ستونزمن وي.
ښاغلي مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغه هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې. خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سکال اتصاباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس لک تر لګ 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لامل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خپاره کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
راپور په دې اړه و چې طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو شورا پر طرز العمل جوړولو باندې کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې طرز العمل تر وروستي کېدو وروسته به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بیغورۍ اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د تیرو کلونو په څیر د سکنی اختر په ورځو کې هم په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې. په کابل کې دغه ناروغي د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبري وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. د وای دفتر په دریو ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه دي. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتي پیښې لرو، خو لوی اسونه دلته دا چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې خای ډیر زیاتې وي.
ټیسټ مثبت به بشتر بشه.
د دغه روغتون مسولین د خلکو لوري کورونا ناروغي ته د نه پاملرنې لامل اندېښمن دي. خغل اکبري وایي اوس مهال ډیر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغي پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمیر ولسی افغانان وروستي بیوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هیره کړي. د کابل اوسیدونکو محمد اقبال:
ډیر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه یې فقر طرف ته شوی دا وهد پام فکر کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا د غدویم ډول ډیر خطرناک دی، په دې اساس باندې خلک کورونا د لپاره کوم شوي توصیه چې د خلکو لپاره شوي دا مراد نه کی، نو لر نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شنواره هم ورته خبره کوي، خو خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
ور بشو روزګان ته حالت د اختر په ورځو کې لسلو زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي.
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال نن پنځم آزادۍ راډیو ته ویل چې یادي ترافیکي پیښې د اختر په دریو میلو کې رامنځته شوي دي. نو موړی وای دغه سلو ټپیانو له جملې څخه د شلو تنو ټپیانو روغتیايي حالات نازکو چې د درملنې په مخه کندهار ته انتقال شوي دي.
نو دغه د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړی ده هغه یو سل یو کسان و تر دغه ساعته پورې، چې په دې یو سل یو کسانو کې موږ یوه مړینه درلوده.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته د ولایتي روغتون دغه خبرې ردوي چې ګڼي اورزګان کې دي د ترافیکي پیښو له امله یو سل یو کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي وي. دی وایي د تیرو څلور ورځو پر مهال یوازې په دغه ولایت کې یو کس د ترافیکي پیښو له امله وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري چې دغه شمیره یوازې د ولایتي روغتون وه. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو کې هم لسګونه ترافیکي پیښې د اختر په شپو ورځو کې رامنځته شوي دي چې موږ یې د دقیقو معلوماتو په راټولېدو کې بریالي نسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او ویل دا اوربند به د ورځې په مخوي کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
روسیه وایي چې د اوربند په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په ورانې شوې فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربند د ورځې په مخه دی او په داس وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سختې جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر درې سو ډېر ملکیان استل شوي دي. د نننی اوربند تر اعلان مخکې څو ځله اوربند مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربند ته چمتو دی. زلنسکي زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت اړتیا شته ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو د مې په پنځمه شپږمه او اومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي. په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربند شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي. پروکوپینکو په تلګرام کې لیکلي دي چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار په ممبلي تاریخي بڼ کې د والیبال د اته ویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د کونړ، لغمان او کابل په ګډون د ننګرهار اته ویشتو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه دی. نوموړی وایي یاد سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او د بیلابیلو ولسوالیو و نورو لوبډلو برخه اخیستې چې لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال له شپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر له امله وقفه ورکړل شوې وه تېره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزی آسیا د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دغه سیالۍ د روانې مئی میاشتې په لسمه د تاجکستان په دوشنبې ښار کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان تر څنګ کوربه تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ور لمخه په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې د خو سیالیو د کولو هیله ښودلې ده. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ډیلی او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. دا سیالي نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. دا د روانو سیالیو پنځوسمه لوبه ده. د دې سیالیو په نهه څلوېښتمه لوبه کې چې تېره شپه وشوه د بنګلور لوبډلې چنای لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنګلور لوبډلې اول تو پوهنه وکړه او په ټاکلو شو لاورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو سل څلور اویا منډې هدف وټاکه خو چنای لوبډلې ونه شول کولی یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه یې د دیارلس منډو په توپیر وبایلله. په دې سره د سکل په آی پی ایل سیالیو کې چنائی لوبډلې ومه ماته هم تجربه کړه. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات لوبډله د 14 نمرو په لرلو لومړی، لکنو لوبډله د 14 نمرو په لرلو سره دوهم، راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله څلورم ځای لري. خو د تیر کال اتلې لوبډلې ممبئی بیا تر دې دمه په نه لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې او د نمرو په جدول کې په وروستي ځای کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملان دې مو د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو ته لارښوونه کړې ده چې نور دې خزي نروسی او لایسنس نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز سیختنی عدلی عادل فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه د دستور ترلاسه کړی
در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پشمیر خزو څخه د چي د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلای. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه دنیولې، خو د فرانسوي خبری اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو لخوا وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دی د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته می شخصا وویل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلوونکي سره کینم او یا د کوم رکشې لا چلوونکي سره کینم، په خپل موټر کې په داده زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ماته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم، په خپل موټر کې ځم.
زینب بوسینی په هرات کې بل موټر چلون کیده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینای ممکنه ده چې خزینه موټر چلونکي د تالاشي په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلې چې د خزو لپاره پر موټر چلونې بندیز وي. په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي څه نشم ویلی، خو متاسفانه خزو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا وخت ورسیدل، په افغانستان کې د خزو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته تر اوسه لشپږم ټولګي پورته خونځي تړلي او لڅو محدود ادارو پرته په دولتي دفترونو کې خزي کار کولو ته نه دی پریښودل شوی. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په رسمي ډول د خزو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي د کار، تعلیم، موټر چلونی او نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د شزو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی. رسمي
در ممانعت یا جلوګیری زنه نه آماده.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسی نشتې نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندل لپاره د نړیوال ټولنې له شرطونو یو هم خزو ته د هغو حقونو او ازادۍ ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلار نه وړاندې کړي. د فرانسوي خبری اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو لور کولو په ځانګړي توګه د خزو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپل ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر وسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته ولاړل چې مخکې د نامنۍ لامل نه شو ورتلای. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د کونړ د ځینو خلکو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویری ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاد موده کې د لیدلو ارمان درلود. ذبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشی کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن فرضي کرښه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا ناامن وي، دغلته څوک نشو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه، له هلمند نه او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته بابا هیڅوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو مخوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شانتي نور خپل خپل ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولسته مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي. آج جته پشپا په ورځ باندې مزل کولای شي. الحمدلله امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي.
د یادونه ور ده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمې نام نه وي، نو ځکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تیرې کړي او لا هم دا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ستنو د نړولو له امله د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل ښاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
ایسی روزیت ما اصلا برق نداریم و تلفن های ما هم بیچارج است دیگه.
د اختر په دری ورځو کې مو برېښنا نه درلوده، آن زموږ تلیفونونه بیچارج دي. د شپې له لورې برېښنا هیڅ نه راځي، له همدې امله په کورونو کې آن د استعمال اوبه نه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د الوزولو مخه دې ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي، دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي. بله ستونزه دا را پیدا کوي چې د یوې ستنې د بیرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې له اختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د دغو ستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو، خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي، نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي، هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې، خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
خرابې
یو نو څه دې جراتي څه خدمات تخریب کړی دی او نور مسلمانان چې څنګه ځانین د مالی توانونه اړول دي یو سره هم چې دا ولې دی او چې بالا حالات چې کوماو درای کېنسته چې موږ دې چې بزندې دی هغه په نامه دی چې سره څه د وو څه یې سره اخر څه وو او شرشر په دې کې نه هم ولې دی په خپل نه وو ولې دی څنګه خراب شوی دی سو خپل دې ماده غا نه دا پیغام دی چې تر جر ازادي راځو د حوادث وزارت او فور کې سو
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبر کومه د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زړی پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې تر سره کړی وي هغه پلی کړي.
زما لخوا همدومره. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته په افغانستان کې پورشته سو ورزو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د مړو شو کسانو شمیر نه وښتو تر رسیدلې څلوخت نن اور ټپيان شوې هم دي. د خبره د طالبانو د حکومت د طبيبي خو ته رسیدنی چارو وزارت نن اعلان کړی ده. ډیر زیان د هیواد په اتو ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغي د درملنې د یوازینی روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بیغورۍ اندېښنه او خود ویل زیات شمیر خلک د دې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. د ورستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,001,901 پیښو ته رسیدلی چې له ډلې 1,303 تنه مړه شوي. په اورزګان کې د اختر په درې ورځو کې له سلو زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. له دې ډلې یو تن مړ شوی او د شاوخوا شلو تنو نورو روغتیایي حالت نازک دی چې د راپورونو په اساس د کندهار روغتون ته انتقال شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او وی ویل دا اوربند به د ورځې په مخه وي. کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی دی. ماریپول ښار چې بندري ښار دی د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی او یوازې د ازبستال د فولادو په فابریکه کې سلګونه اوکراینیان ایثار پاتې دي چې د رایستلو لپاره هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام واوري.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. نن تر سره شاعر او لیکواله نفیسه سحر او شاعر او لیکواله اوجی امیل ملمنی دي. نفیسه جان ډیره مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه. وای کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. ګران هواد د پرنګونو چراغان شي. هر ورځ د اختر وی په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه هم په خپل وار سره تر هر څه وړاندې د ملالۍ بشیر خورتا سیته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې په ټولو هیوادوالو که په هیواد کې وي او که له هیواده بهر وي په ټولو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. ډیره مننه چې موږ ته مو نن په خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې تاسو وخت و ایستئ او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوجی امیل هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوجی جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. تاسو ته هم د اختر په مناسبت مبارکي وایم. درنی خویندې ته چې په دې خبرونه کې مونږ سره دي نو هیله مند یم چې د غدری ورځې په خوشحالۍ سره تیر شي او افغانانو کولی شي یو بل سره په آرام نفس سره وکولی شي د جنگونو د انفجار د دې شیانو شاید ونه اوسي. یا دعا کوو چې بیا ونه وای واختر مرزه کوڅه وړاندې وی جاړې دي زمونږ د کلی نه د خکلو کډی بارې دي. او خبره دلته ده چې خوشحاله یم چې د خبرونه کې درنو خویند سره د دې موقع برابر شوه په دې اختر ورځو کې چې زه کابل کې نه یم پکتیا کې یم.
خبرې به هم کوو ستاسو څخه به شعرونه هم اورو. نفیسه جانې که تاسو په لومړي سر کې په دې اړه ووایاست چې اختر څه ډول روان دی، د دغه اختر او د نورو اخترونو څه توپیر تاسو ولیدئ؟
او بی جان دې مرګي هېره شي، هغوی ته هم سلامونه او د اختر مبارکي چې ګلمنه نشي رانه. اختر په ټوله کې که رښتیا درته ووایم د وطن اخترونه ځانګړي اخترونه او بیل اخترونه و، دا چې په هیواد کې نظام بدل شو او هر څه بیخي په بل مخ واوختل، نو د هغې له وجې دغه د مسافرۍ برخلیک زموږ په برخه هم راورسېده. نو فکر کوم چې تر نورو اخترونو به ځکه یو څه بل رنګ اختر وي، یا که ورته ووایم چې ما لپاره به ښه نه وي، ځکه یو دا چې له وطنه لري، بل دا چې له کورنۍ څخه لري. نو دا تاسې پوهیږئ چې د مسافرۍ اختر ډېر سخت وي، ځکه چې په وطن کې ټول کورنۍ دوستان خپلوان ملګري دوستان سره یو ځای وي، ولې که له وطنه بهر شو وګورو چې قرار ناست یو تا کې، یعنی حتی که یو افغان هم وي هغې پسې هم سترګې وځي چې کاشکې دلته یو څوک وای چې ما څخه دلته یو ځای وای، را سره ګډ وای چې هغه اختر مو په شریکه لمانځلی یا مو په ګډه سره لمانځلی. نو طبعا چې د وطن او د مسافرۍ اختر ډېر سره توپیر لري، ولې په ټوله کې بیا هم شکر دی الحمدلله چې موږ روغ یو صحت لرو، نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده.
اوژې جانې که تاسو په دې اړه یو څه خبرې وکړئ چې پخوا به ښځو مشاعرې هم کولې او میلې به یې کولې په اخترونو کې، دا ځل آیا کومه مشاعره کیږي، کومه میله کیږي د ښځو؟
بله، زه نه پوهېږم مخکې د اختر نه، ځینې په تلویزیونونه چې رسنیو چې پروګرامونه درلوده مخکې د اختر نه دوی جوړې کړې، ما هم په یو دوه کې اشتراک کړی و. د اختر په مناسبت مې شعرونه ویلي و، خو هغه شعرونه مې اوس چون زه دلته راغلم پکتیا ته او را سره هغه نشته، خو زه به لنډۍ تاسو ته ووایم. خبره دلته ده چې دوی ځینې پروګرامونه د رسنیو دپاره یې جوړې کړې، خو هغسې چې مشاعرې هغسې چې پخوا خلک آمادګیانې نیولې او غوښتل چې ښه پروګرامونو کې میرمنې مې اشتراک وکړي، ځکه میرمن ادبي کلتوري بهیر ډېر خویندې د ټولنې ته یې معرفي کړلې، هغوی علاقمندې وې چې اشتراک وکړي. خو متاسفانه د دې حالاتو په بدلون سره خلک مسافر شول، خلک مجبور شول کډي وکړلي، اوس هر هېواد کې خورې ورې دي او نه پوهېږم ځینې په ډېر مشکلاتو کې دي. نو طبعا وطن نه چې سړی بې ځایه کېږي ځینې ستونزې هر چا ته، او دا ځلې داسې پروګرام نه و چې خلک په ډېرې خوشحالۍ سره به تلل او په خپل زړه باندې به یې لوی لوی بنډارونه به یې آماده کول او میرمنې په کې اشتراک کولې. خصوصا میرمن بهیر بیا ځان دپاره دوی یو جشن نیوه، د اختر په مناسبت، د نوي کال دغه مناسبتي ورځو په مناسبت به دوی داسې غونډې به یې تیارولې، او هغه به ډېر خوندورې وي. په هغه کې یو بل سره به لیدنه کتنه کېده په دې بهانه. او نو متاسفانه دلته چا ته زه په دې ولایت کې راغلی یم، یعنی جنوبي ولایتونو کې پخوا ډېر شور و شوق و، زه په هر اختر کې کله راځم دلته مې یوه خور اوسېږي، نو دوی به ډېر نکریزې به یې ښودلې، پګړۍ به یې اچولې، نجونې به یې که نوي کالي خو حتمي و، رنګارنګ هغه خپل لاسي صنایع چې دوی هغه د هنرمند فکر سرچینه و، دوی هغه نه به